د سوی هاضمې د منځ تک لامل ګرځېدای شي.
مننه محمد انور له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
پوښتنه مې دغه ده چې دغه مالګه چې انسان ډېره خوري دغه معدې ته تکلیف رسوي.
د مالګې ډېر خوړل خو ښه نه دي. پخوا به خلکو په هندوانه باندې ځان ته مالګه اچوله او د انګول یا کتغ د پاسه به یم. اوس نوې طبي څېړنې دا وایي چې زیات غوړ یا دا د پسلم چې دی یا وازده او مالګه دې ته وایټ پایزن یا سپین زهر وایي، ځکه چې د زیاتې مالګې د خوراک له امله هغه کسان چې په لوړ فشار باندې اخته شوي دي د لوړ فشار د منځته راتګ لامل ګرځي او په وجود کې د سودیم د زیات رسوب لامل ګرځېدلی شي. بل هر څه باید په اندازه باندې وخورو. محمد انور خانه، که ډېره مالګه موږ او تاسو وخورو همیشه به معده بیچارهګې په تکلیف باندې او سوځي به ورسره، که نور هیڅ ونه شي، ځکه د معدې غریبي خدا وظیفه ده چې بس دې ورواچول دا باید خارج کړي. نو ګزاره کوه او مالګه کمه استعمالوه چې په آینده کې د لوړ فشار په ناروغۍ باندې اخته نه شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، او نن د سوی هاضمې او هاضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. بل اوریدونکی دی له لغمان ولایت نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، چې دا زما ګرده کې 15 غوښه شنه شوی دی، او دا کوم مشکل لري او کنه لري؟
محمد انور، خو پوښتنه جواب شوله او دا جیسه بو چې غوښه اوس دا یا وستون زده چې دا بیچاره ډاکټر صاحب نه دی پوی کړی. کله چې عمر زیاتیږي په پښتورګو کې ځینې تڼاکې رامنځته کیږي چې هغه د اوبو نه ډکې وي چې بې ضرره دي. کله کله ځینې کسان چې د پښتورګې عملیات وشي یا وغورځېږي همدغه تڼاکې منځته راځي. بل د غوښې د راشنه کېدو علتونه یا به دا سلیم وي یا به خبیثه وي، خو انشاءالله چې د دې جیسه به دا ستونزه او مشکل نه وي. یوه سلیمه کتله په پښتورګي کې چې منځته راځي هغې ته انجیو مایولایپوما وایي، چې د رګونو عضلې او شحمیاتو یوازو څخه جوړه شوي. دا د تشویش وړ خبره نه ده. مریض هیڅ نښې نښانې نه لري، درد نه لري، خو که چیرته یو ناروغ د تشي درد ولره، په تشي میتیازو کې وینه راغلله او په پښتورګي کې د دانی یا غوټې موجودیت د تلویزیوني معاینې په واسطه باندې، نو دغه مسلې ته باید جدي پاملرنه وکړي او کوشش دې وکړي چې بیرته خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي چې آیا دغه غوښه چې راشنه شوې ده خدای نه خواسته کومه خطرناکې پایلې خو به نه لري. د دې څخه حتی د غوښې ټوټه اخیستل کیږي یا د کتلې سره سره د پښتورګي استو ته اړتیا پیښیږي. نو ښه خبره دا ده، خیر دی صاحب، بیا چې کله جلال آباد ته لاړلې په یو ډاکټر صاحب باندې بیرته تلویزیوني معاینه وکړه او هغه په نامکمل معلومات ترلاسه کړه.
پوښتنه مې دا ده، یو خو یو رکوټې ماشوم لرو موږ، تقریبا 2 کال عمر لري، هغه هم داسې سوی تغذیه خوراک نه کوي، خو اکثر وخت بس ګیډه خراب او قبضیت لري. او بل مې مور والده مې ده، هغه تقریبا داسې 45-46 کال عمر لري او د مېږې تکلیف درې خپل هغه خوراک نه کوي، زیاتره وخت په خو مونږ ډېر سخت د ډېرې دوايان مو کوي او نتیجه نه ورکوي. ډاکټر صاحب محترم ته مشوره راکړئ نو مننه کوي.
د کونړ نه څنګه خایستې ویل چې رکوټ یې ماشوم دی، مونږ ته د خپل وړکتوب را یاد کوم. هغه ماشومان چې هغوی ته مور په خپل وخت شوده ورنکي، وایي چې هر ماشوم چې د مور وزیږید باید تر شپږو میاشتو پورې د خپل مور شوده باید وڅښي. د مور شوده هم خواړه دي او هم درمل دي، ځکه تر شپږ میاشتو پورې دغه ماشومان نه په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، نه په شری باندې اخته کیږي او نه په ډیرو زیاتو ساري ناروغیو باندې، ځکه د مور په شودو کې داسې مواد موجود دي چې هغه تر شپږو میاشتو پورې ماشوم له ډیرو ناروغیو څخه ساتي. له بده مرغه اکثرا میندې ماشومانو ته خپل تیانه ورکوي. هغه میندې چې ماشوم ته تیا ورنه کوي، دوی د سینو په سرطانونو هم اخته کیدای شي، دوی د رحم په سرطانونو هم اخته کیدلی شي. وګورئ، هم مور ته ګټه، هم ماشوم ته ګټه او هم ټولنې ته ګټه. یوه پیپه شوده په 200-300 افغانۍ دي چې زموږ ستاسو په وس کې نه دي، ولې د مور شوده مفتې که چېرته مور ته مکمله پاملرنه او توجه وشي چې د مور صحت هم په نظر کې ونیول شي او ماشوم هم دې مشکل ته رامنځته نه شي. له بله پلوه ټولنه کې خویندې بې سواده دي. ماشوم یې چې کله د شپږ میاشتو شو خاپوړی کوي، غاخونه چکل راوزی هر شی تلاسا چ پخله باندې او بار بار سالیږي. کله کله هم دغه میکروبونه د قبضیت لامل ګرځي. نو په دغه وخت کې دا باید د یو اطفال متخصص ته بوتلل شي. دا ماشوم د دوه عمر ډیر مهم دی، وزن یې باید د دې تغذیه ډیره زیاته مهمه ده او د دې حفظ الصحه او پاکوالی. نو که چیرته دغه مسایلو باندې پام وکړي، ماشوم پاک کی او نظافت یې وساتل شي، خواړه په وخت باندې دغه شو ډاکټر ته بوتلل شي، دا مشکل به حل شي. او د والدی صاحب په باب باندې هم باید مکمل معاینات وشي. او کله کله دا د پښو دردونه مونږ خو ترې پوښتنه ونه کړه چې والده دې وزن یې څومره دی. زیات وزن هم کولی شي چې د پښو دردونه لامنځ راوړي. عمر یې چون 500 ته نږدې دی. د شکرې ناروغۍ، د فشار لوړوالی، حتی په دغسې ښځو کې چون زموږ ستاسو ټولنه کې ښځې 8-12 ماشومان زیږي، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود سره اکثرا مخامخې د دغې دردونو څخه شکایت کوي. نو کوشش دې وکړي چې والدي صاحب ته مکمل معاینات وکړي او یو ښه د داخلي متخصص سره مشوره وکړي.
بلی روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. عبدالله له هرات نه پلی کړی.
سلام تاسو او ډاکټر صاحب ته دی ورسېږي.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زارو اجي د تقریبا د 1600 څخه هم دی. دا چې د باندې د فلری دا یو په یو سر چرخي ورته راشي، دا یو په یو په خاګر دي ټول دی د خوړلې بس په بزمراد ورسره استاد یې. نو اکثری مونږ ولې دې دا تریمون ډیر فکر دې خدای خاص نتیجه نه دا ورکړي. نو په دې سره تاسو ته معلومات راکې ډیر بخښي.
دغه تکلیف ممکن په ډیر عادي شکل سره پایلو کې ممکن مریض به ډاکټر صاحب سار کې چرا پاسېګم خوله می ترخوي. زکه زنې کسان د شپې نا وخته پورې خوله خوځي، خوراک کوي، په ډک نس باندې وده کیږي، ټیټ بالغ سر تک دی، ماغه تیزاب او د معدې ټول اثرات چې د مړې خواته راپورته کیږي. بار بار چې کله د معدې تیزاب سره دا مړې مخامخ کیږي، حتی د مړې د التهابات لامل ګرځيږي. د زړه سوي سره سره ممکن ځین ناروغان د درد څخه شکایت وکړي. درد به وي چیرته راسن به د معدې باندې لاس دی وي، ډاکټر صاحب زړه مې خوږیږي، زړه مې شيږي، زړه مې سوځي، دې ته پوینټنګ ساين وایي. نقطه نه ګوته به خپله د زړه د پاسه د معدې د پاسه به ږدي. د زړه نه هدف معده وي. دغه درد بیا په هغې زخمونو او ټپونو کې چې هغه د معدې په کومه برخه کې موجود دی فرق کوي چې ډاکټر صاحب باندې باید تشخیص تفریقې کړي. ځینې دردونه دي وایي ډاکټر صاحب د خوبه مې راپاسي. ځینې خلک وایي چې ډاکټر صاحب کله شوده اوس کما درد مې آرام شي. ځینې کسان د دې سره سره وایي دردونه مې غولو ته راځي، درد مې د مرچکو ترخو کلکو شیانو سره زیاتیږي، له ډېر غوړ خوراک سره مې درد زیاتیږي. ولې کله چې مزه د شمعدې شربت یا کوم کپسول واچوم درد مې آرامیږي. دغه مسایل ډېر زیات اړین او په ارزښت دي چې موږ او تاسو باید دې ته پام وکړو. درد دوام څومره دی؟ آیا نیم ساعت، یو ساعت دی؟ درد په هفته کې یو ځل راځي، په میاشت کې یو ځل راځي؟ د دې سره سره خو نور څه ستونزې مشکلات موجود نه دي. کله کله داسې کیږي چې مریض وایي ډاکټر صاحب ډک میتازو کې رانه وینه ځي، ځکه خپله په ډک میتازو کې د وینې د تک ډېر زیات علتونه دي، خو باید موږ او تاسو د معدې زخم خواته فکر وکړو. د دې سره سره ممکن مریض هیڅ نښې نښانې ونه لري، فقط د کمخونۍ په یا وینه لګي په لوحه کې موږ او تاسو سره مخامخ کیږي. نو عبدالله جان چې سره کم د دوی مریض دی، عمر یې 46 کاله دی، اندوسکوپی یو بهترینه معاینه ده د هضمي سیستم لپاره. پایپ داخلیږي، مری مکمله لیدل کیږي، معده مکمله لیدل کیږي، او حتی د وړو کولمو لومړنۍ برخه هم ګوري چې آیا په دې کې کومه خارشیدګي یا التهاب یا ټپ خو موجود نه دی. ټپ په کومه ساحه کې دی؟ وړو کې دی، کوچنی دی، سطحي دی، ژور دی، یو دی، دوه دی، درې دی؟ آیا سنور مشکلات خو نه لري؟ د دې سره سره مریضان باید کوشش وکړي چې د قبضیت اکثرا ډاکټر صاحبان زمونږ او ستاسو ناروغانو ته دا توصیه کوي چې تاسو باید سبزی وخورئ، ترکاری باید وخورئ. هغه خواړه باید تاسو وخورئ چې هغه د غایته موادو حجم ډیر زیات کی، ډیر زیات یې وژوئ. په حوصله سره تاسو باید ډوډۍ وخورئ، مایعات ورسره په کافي اندازه سره په 24 ساعتو کې واخلئ. خو د بده مرغه منګه او تاسو نه فزیکی کارونه کو نه ورزش کو نه سر ترکاری او نه سبزی خورو چې چیرته غوخی دی چیرته وریجی دی او چیرته خخ او سرکړی خوراکونه پاغي باندې منګه او تاسو اکثرا ک فکری حمله ډیر زیات وي نو که چیرته منګه او تاسو په خپل ژوند کې ژوندوت کې تغیرات منځته راوړو او هغه خواړه چې په روزمره ژوند کې منګه او تاسو خورو د شمالي رونو خوندې زمنګه تاسو سخت زیات مرچکونه استفاده کړئ په نور دغه کې منګه او تاسو چې ملمانه راشي د وریجو څخه ډیره زیاته ترخه کبابونه اچارونه دغه ټولو څخه که چیرته مخنیوی وشي دغه مشکلات به زمنګه او تاسو سره راخشي.
ډاکټر صاحب د هاضمي سیستم د خرابوالي هغه مهم نښې نښانې څه دي؟
اولین نښه دا ده ممکن مریض وایي چې ډاکټر صاحب ترخې اوبه مې خولې ته راځي، زړه مې بدیږي، کانګې کوم، کله چې وایي خواړه وخورم زړه مې راډک شي، چې کله استفراق وکړم بیرته آرام شم، یا د درد څخه درد په اکثره د معدې پس دغه کې وي چې د هغې اوصاف منګه او تاسو لږ مخکې اورېدونکو ته بیان هم کړل. د درد سره سره ممکن مریض قبضیت ولري یا اسهالات یا وایي چې ډاکټر صاحب په ډکو میتازو کې مې وینه راځي، د دې سره سره ممکن مریض کم خونی ولري، نورې داسې نښانې چې حتی کله کله داسې کېږي چې مریض هیڅ ډول نه درد لري نه قبضیت لري نه ترخی او بخلی ترازی. پا دسی اولاو حکی داکتر تا مراجعه که چه خدا نخسته ده حقیق زخم سوره شوه وی پا خاموش و خفیف دول سره سیر کرده وی چه خپلا ده معده زخم 15 اختلاطات ورکه ممکن وی وینه ورکی چه ده دوامدار وینه مریض کم خونه خواته بوزی، حتی دوامدار کم خونی پا زره بانده پت اواقب و تاثیرات لری زره آدمی کفای خواته بوزی. ده ده سره سره وی ممکن چه دغه د غوړو کلمو لومړنۍ برخه او د معدې ترمنځ کم سپینکټر چې د پایلوریک سپینکټر د دې د بندش لامل وګرځېږي. که چیرته په وخت باندې درمل او تداوي صورت ونه نیسي ممکن چې د خونریزۍ او بندش نه بغیار وي سوری کېدل، خپله معده سوری کېږي، کیمیکل پیروټونایټس منځته راځي، مجبور د ټوله معده ګډه خلاصه شي او د معدې یوه برخه غوسه شي. او که چیرته معده زخم په وخت سره تداوی او درمل نشي کلونه کلونه پرې تیر شي او علت او لامل یې که چیرته د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا وي ممکن د معده په سرطان باندې واوړي. نو دغه ټولې نښې نښانې د ډیر خفیف سیر څخه نیولې تر شدید سیره پورې که چیرته په ناروغانو کې ولیدل شي ښه خبره دا ده چې باید یو ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي او د اعراض علایمو یا نښې نښانو په مطابق ورته خپل درملنه سمعینات چې لازم وي پیل کی.
بلې، تاسو د نښو نښانو او همدارنګه بشپړ تعریف مو وکړ د سوی هاضمې. ډاکټر صاحب، مخنیوی څنګه امکان لري؟ څه باید وشي چې د دې ناروغۍ مخه ونیول شي؟
څو خبرې په دې کې ډېرې زیاتې اړینې دي چې باید اورېدونکي دې ته پام وکړي. اول، عمومي معلومات یو طبي مقوله ده، وایي که غواړئ چې همیشه ستاسو د هاضمي سیستم سالم اوسی تاسو سبزیجات او ترکاری چکانی او میوجات خورای، او که غواړی چې هضمي سیستم هم همیشه مریض وي د غوښو څخه استفاده کوی نو باید موږ او تاسو په روزمره ژوند کې باید د ترکاری او سبزی څخه شروع وکړو. خواړه ډیر په آرام سره باید وخورو، خې باید وژوو، غاښونه باید ومینځو. هغه خواړه چې موږ او تاسو په بازار کې ګورو چې سر خلاص دی، ککړ دی، په آزاد بازار کې خرڅېږي باید استفاده ترې ونه کړو. د عمومي حفظ الصحې مراتول، ماشومانو ته د تشناب نه مخکې، د تشناب نه وروسته، د خوړو د ډوډۍ خوراک په وخت په صابون باندې لاسونه پرېمینځل، میندو ته باید دا وویل شي تاسو کله دا ترکاري مینځئ حداقل که پټاس یا کلورین پیدا نه شي په مالګه کې باید دغه واچوئ. پاک صفا درې ځل خو هغه د سنت طریقې په اساس باندې ووینځئ، ښه یې وژوئ، په ډېر ټک نس باندې خواړه باید ونه خوړل شي. د نسوارو، د پان، د سیګرټ او د شرابو څخه باید مخنیوی وشي. په ډیر ډک نس باندې باید خواړه ونه خوړل شي. دغه ټول هغه نقطې دي که چیرته موږ او تاسو پرې عمل وکړو انشاءالله هیڅ وخت په د هضمي ستونزو په مشکلاتو باندې اخته نه شو.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې د هاضمي سیستم په ستونزو یې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. د ازادي راډیو راتلونکي نورې خپرونې مه هېروئ. د الله پامان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com